د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ بیایي. په دې پروګرام کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پر اړتیا ټینګار کړی. همداراز هغو افغانانو ته چې اوسمهال په اروپا کې لا درکه دي، له بېلابېلو لارو د ویزو د اخیستو په اړه د یو تحقیقاتي راپور له جزئیاتو مو هم خپروو. قدرمنو اوریدونکو، په همدې خپرونه کې نور راپورونه او د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه هم وړاندې کیږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل آن چمتو کړي.
دا تاجکستان د ملي امنیت کمیټې هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې د افغانستان په خاوره کې پر وسلوالو هوایي بریدونه کړي دي. افغان چارواکي وایي د اوروزګان ولایت مرکز تیرینکوټ کې د افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو پر مهال شل تنه وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. او ایران د عدالت له نړیوالې محکمې غواړي چې امریکا ته حکم وکړي چې پر ایران لګیدلې بندیزونه لرې کړي. دا تاجکستان د ملي امنیت کمیټې هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې د افغانستان په خاوره کې پر وسلوالو هوایي برید کړی. ویلي دي چې د تاجکستان سرحدي ځواکونو د هغه سغدریزو افغان وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې له پولې د تاجکستان خاورې ته راوختي وو. د دې کمیټې وایند انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې د یکشنبې په ورځ یوه ډله ناڅرګند افغان وسلوال له پولې راوختي او د تاجکستان په خاوره کې له سلو تر پنځوس مترو مخکې تللي چې دغلته یې د تاجکستان د سرحدي سیمې فرخار ته داخل شوی دی. د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې په وینا له پولي وراوختو وسلوالو د تاجکستان د ځنګل ساتنې پر دریو کارکونکو ډزې کړې چې دوه تنه یې وژلي او یو بل تنه ټپي کړي. د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې په یوې اعلامیې کې چې انټرفاکس خبري اژانس ته استول شوی راغلي چې له دې برید وروسته د تاجکستان سرحدي ساتونکو په سیمه کې د وراوختو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. تر دې مخکې د افغانستان د تخار د ولایت د امنیې قومندانۍ ویان خلیل اسیر ازادي راډیو ته ویلي چې په درقد ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې چې ګمان کېږي د تاجکستان یا روسیا الوتکو به کړی وي، لږ تر لږه شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او اته تنه ټپیان دي. د ښاغلي اسیر په وینا د وسلوالو غوښتل تاجکستان ته نشه یي مواد قاچاق چې د تاجک پولیساتو سره پنختا کې چې له تاجک پولیساتو سره یې نښتا کړي. د انټرفاکس خبري اژانس د تاجکستان د دفاع د وزارت د یوې سرچینې له قوله هم ویلي چې دوی د افغانستان په خاوره کې هوایي بریدونه نه دي کړي. طالب بیان زبی الله مجاهد ویلي چې بمبار پر هغه ځنګلي سیمه شوی چې قاچاقچیان یې کاروي او دوی په دې اړه تحقیقات کوي، ځکه د دوی وسلوال د ګاونډیو هیوادونو له پولیساتو سره د نښتو حق او اجازه نه لري. د افغان حکومت اسرائیل رئیس عبدالله وایي د افغانستان د سولې لپاره د هیوادونو د هڅو ملاتړ کوي، خو په وینا یې د سولې د پروسې مالکیت باید د افغانانو وي. نوموړي نن په کابل کې د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې دا څرګندونې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه هغه جوړیدونکي غونډې ته په اشاره وکړې چې ټاکل شوې ده طالبان هم پکې برخه واخلي. دیوایی سولی تنگخ لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنه او هیله پر ځای ده. موږ د هغه هیوادونو منندوی یو چې په دې برخه کې هڅه کوي، خو په عین حال کې باید د سولې د پروسې د حاکمیت په اړه یوه لحظه هم پوښتنه ونه وسي او دا پروسه باید د افغانانو تر حاکمیت لاندې وي. د افغانستان او امریکا استازي هم د مسکو د غونډې ته وربلل شوي، خو دواړو ویلي دي چې غونډه کې ګډون نه کوي. عبدالله نن د وزیرانو د شورا له غونډې مخکې رسنیو ته ویل د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت له استازي پرته به دا غونډه کومه نتیجه ونه لري. د مسکو غونډه د طالبانو د استازو سربیره همدارنګه د چین، پاکستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو استازي هم برخه اخلي. دا اوروزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز تیرینکوټ کې افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو پر مهال شل وسلوال طالبان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان جنرال رحمت الله رحمت شاه قیمتي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ګډو ځواکونو د تیرینکوټ ښار اړوند څو سیمو کې د عملیات په تیرو څلورو یا پنځو ورځو کې ترسره کړي. نوموړی وایي د دې عملیاتو پر مهال یو شمېر سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې کړي. قیمتي وویل چې په دې عملیاتو کې دوه افغان پولیس او درې د ملي اردو سرتیري ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دې د په اړه څه نه دي ویلي. اخوا په غزنی کې همځایي چارواکي وایي چې په قره باغ ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو غونډه هوایي برید شوی دی چې لږ تر لږه یو ویش وسلوال د دوی په وینا پکې وژل شوی. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل برید پرون له غرمې وروسته افغان هوایي ځواکونو د دې ولایت د قرباغ ولسوالۍ د کډیجا مراد په جرنیل کلا سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یوې جوړې شوې غونډه کړې ده. نوموړي ویلي په دې برید کې یو ویش وسلوال وژل شوی او دولس نور ټپیان دي. ایران د عدالت له نړیوالې محکمې غوښتي چې امریکا ته د حکم وکړي چې پر ایران لګیدلي بندیزونه لرې کړي. تمه ده چې ایران نن خپله قضیه دې محکمې ته وړاندې کړي. ټاکل شوې ده چې سبا به امریکا د عدالت په نړیواله محکمه کې د ایران د دعوې په اړه خپل ځواب ووایي. که څه هم امریکایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول پر دې موضوع تبصره نه ده کړې، خو تمه کېږي چې امریکایي وکیلان محکمې ته ووایي چې د ایران سره د امریکا دا شخړه د عدالت نړیوالې محکمې په چوکاټ کې نه راځي. او د ایران او سوریه د بهرنیو چارو وزیرانو خپلو کې د پوځي همکاري او د جګړه ځپلي سوریه په بیا رغونه کې د همکاري توافق لاسلیک کړی. د ایران د دفاع وزیر امیر خاتمی چې د مشق ته په یو دوه ورځني سفر تللی وایي سوریه د کړکېچ له پړاو څخه د بیا رغونې پړاو ته په حرکت کې ده. د ایران دفاع وزیر په داسې حال کې سوریه ته سفر کوي چې د امریکا متحده ایالات او اسرائیل په سوریه کې د ایران د حضور د پای ته رسیدو غوښتونکي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس وایي یوازې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې په هیواد کې سوله راوستی شي. له یو کارپوه سره په مرکه کې د سولې د خبرو پر وړاندې پرتې ستونزې څېړو.
وایي امریکا سره غږېږم خو خپل حکومت سره نه غږېږم. علت یې دا دی چې خپل حکومت یې حکومت نه دی.
افغان حکومت د رسنیو هغه راپورونه به بنسټه بللی دي چې وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په خبرو کې د یو ائتلافي حکومت پر جوړېدو موافقه شوې ده. راپورونه وایي چې وسلوال مخالفین د سرپل ولایت پر مرکز یو پراخ برید ته تیاری نیسي. وابوري چې حکومت د سرپل ښار د امنیت لپاره کوم تدابیر نیولي.
ټول د افغانستان امنیتي ځواکونه چې دي نه یوازې دا چې د سرپل بلکې په هر حالت کې د هر ولایت د امنیت لپاره آماده باش دي.
نور راپورونه هم لرو. یوې سویډنۍ خبریالې د هغو کسانو له فعالیتونو پرده پورته کړې چې د انسانانو د قاچاق د یوې شبکې په توګه یې له افغانستان څخه یو شمېر کسان سویډن ته بوولي. له دې خبریالې سره مو مرکه کړې ده. نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې د یوې نوې برخې اورېدل هم مه هېروئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د ټولو هیوادونو د هڅو هرکلی کوي، خو د زیاتوي چې د سولې د پروسې مالکیت باید افغانان وکړي. عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې د مسکو غونډه به د افغان حکومت له استازو پرته هیڅ نتیجه ورنه کړي. په پام کې ده چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د روانې سپتمبر میاشتې په څلورمه نیټه د روسیې په کوربتوب جوړه شي. ناجیه ساپۍ په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی مسکو تر راتلونکو څو ورځو پورې د طالبانو په استازیتوب د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي، د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس وایي د سولې د پروسې حاکمیت باید د افغانستان له خلکو او حکومت سره وي. عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د سولې پروسه باید افغانان رهبري کړي او د مسکو ناسته چې روسیه یې مشري کوي کومه نتیجه به ونه لري.
کوم هیوادونه چې د افغانستان د سولې لپاره زمینه برابروي او همکاري کوي موږ ترې هرکلی کوو، خو د یوې شیبې او حتی یو ځل لپاره هم باید د سولې پروسه حاکمیت تر پوښتنې لاندې رانیسي. دا حاکمیت باید د افغانستان له خلکو او حکومت سره وي او د دې پروسې رهبري باید افغانستان وکړي، ځکه د سولې د ټینګښت اړتیا تر ټولو مخکې افغانان احساسوي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د راتلونکي میلادي میاشتې په څلورمه نیټه د روسیې په کوربتوب ترسره شي. طالبانو هم منلی چې د دغې ډلې په استازیتوب به په قطر کې د دوی له سیاسي دفتره یو پلاوی په دغه غونډه کې ګډون وکړي، خو افغان حکومت ویلي چې د مسکو په ناسته کې چې د افغان سولې په اړه د روسیې په کوربتوب جوړیږي برخه نه اخلي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د مسکو په ناسته کې د روسیې بلنه نه ده منلې او ویلي دي چې د افغانستان د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. مخکې تر دې د طالبانو یو شمیر استازیو په قطر کې له یو شمیر امریکایي چارواکو سره هم کتلي چې دغه لیدنې کتنې تایید شوي هم دي، خو افغان حکومت ویلي چې دا خبرې رسمي نه دي او د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابروي. په ورته وخت کې افغان سناتور نادر بلوس وایي افغان حکومت او د سولې عالي شورا نه دي توانېدلي چې طالبان بین الافغاني سولې ته راوبولي، نو ځکه یو شمیر هیوادونه په داشان اقداماتو لاس پورې کوي.
دولت افغانستان در
افغان دولت د سقوط په سر کار کې دی. همدا وجه ده چې د سیمې د هیوادونو دا جرأت پیاوړی شوی چې د عمل ابتکار په لاس کې واخلي او د افغانستان د کړکیچ لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
که څه هم افغان حکومت تل په بین الافغاني خبرو ټینګار کړی، خو طالبانو بیا ویلي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي، بلکې دغې ډلې د امریکا له متحده ایالاتونو سره په مخامخ خبرو ټینګار کړی.
راپور کې مو واوریدل چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالوی یوازې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې په هیواد کې سوله راوستی شي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان هم ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې د حکومت په مشرۍ د سولې خبرې اترې پر مخ ولاړې شي، کنه پایلې به صفر وي. اکرام الله اکرام په همدې موضوع د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر ساپی سره مرکه کړې.
که ټول دنیا هلې ځلې وکړي چې افغانستان ته سوله راشي او د افغانستان خلک خپله حکومت خپله یو ملي اجماع ته ونه رسېږي، یعنی ملي سطح باندې په افغانستان کې په خپله حکومت او خلک دا یو لاس نه شي، هماهنګه نه شي، همغږي نه شي، نو دا مشکل ده چې بیا خارجیان افغانستان ته سوله راوستلی وشي. داسې ډاکټر صاحب عبدالله غواړي چې باید افغانستان د حکومت رهبري باندې سوله راشي، موږ هم غواړو، بلد د افغانستان هم غواړي، مګر عبدالله او اشرف د خپله جوړ شي، حکومت د خپله یو حکومت شي، یو غږ د شي، همانګي د پیدا کړي، خلک د ځان پسې ودرئ، بیا سوله راتلی شي. او که نه وي طالبان هم ورسره لوبې کوي، طالبان او باداران هم ورسره لوبې کوي. دا خبره ده.
په وروستیو کې خلکو فکر کاوه چې افغان حکومت او اسلوال طالبان د سولې مستقیمو خبرو اترو ته نږدې شوي دي. د امریکا او د طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو پیل په قطر کې او یو شمېر نور مسایل خلکو فکر کاوه، خو اوس بیرته د هیلې د مړې کېدو په حال کې دي. فکر کوي دلیل څه کېدلی شي؟
علت همدغه دی چې په افغانستان کې حکومت یو وخت لوی او زبان نه دی، هملاسې نه دي، همغږې نه دي، خلک د حکومت پسې ولاړ نه دي، نو ځکه خارجي هیوادونه هم نه پرېږدي د طالبانو د لارې نه یا نورو جنګجوي ډلو د لارې نه، هغوی خپلې ملي ګټې لټوي، نو ځکه هم دوی بغاوت کوي، وایي امریکا سره غږېږم خو خپل حکومت سره نه غږېږم. علت دا دی چې خپل حکومت یې حکومت نه دی، که دوی یو لاس شي، همغږي شي، قوي شي، حاکمیت لري، بیا هر څوک به همدوی سره غږېږي.
پوهان صاحب، همدغه مسله چې تاسو یادونه وکړه چې د وسلوالو طالبانو غوښتنه چې له امریکا سره خبرو ته دوام ورکوو، همدې غوښتنې ته په کتلو سره وړاندې دا غوښتنه وه، اوس په روسیو کې یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو ته د دوی خوشباوري ډېرېدل او د دوی تګ راتګ ډېرېدل، اصلا ستا په نظر څه معنی ورته؟
خبره خو دا ده چې امریکا خو د افغانستان فاصله کې 1000 کیلومتره په جاز کې لري ده، او دا ګاونډي هیوادونه او تر روسیې پورې چې زموږ په ګاونډ کې پراته دي، په دې منطقه کې دوی ګټې ډېرې دي، دوی ډېر وارخطا دي، دې نه چې که طالبان قدرت ونیسي یا طالبان په زور راشي، بیا دوی منافعو ته هم ضرر رسېږي، ځکه ماسکو هم طالبانو سره تماس نیسي، تهران هم نیسي، پاکستان خو روزلي دي، او دوی هر یو غواړي چې خپلې منافع پکې په نظر کې ونیسي او طالبانو سره یو جوړجاړي ته ورسېږي. پرابلم دغه دی چې موږ جوړ نه یو.
د روسي پښتنې توګه پوهان صاحب تاسو یادونه وکړه چې راپورونه داسې موجود دي چې په ماسکاو کې د وسلوالو طالبانو د استازو او د روسي ترمنځ د افغان سولې په اړه غونډه کیدونکې ده، دا چې افغان حکومت په دغه ناسته کې حضور نه لري، نو تاثیرات یې ستاسو په نظر باندې څومره مثبت کېږي؟
او د ماسکاو غونډه کې که د افغانستان حکومت ناست نه وي افغانستان ته دا کومه ګټه نه رسېږي د ماسکاو طالبانو ناسته، منتها روسانو ته ماسکاو ته خپله د طالبانو سره جوړجاړی مهم دی، نه د افغانستان حکومت قوي کول. په دې لحاظ باندې هغوی خامخا سره ګوري او کینی چې آینده کې د هغوی د خطر نه ځان وساتي او هر ډول مرستې چې ورسره کوي. نو افغانستان حکومت ته پکار ده هر مشر چې دی ملي وحدت حکومت دی رښتیا ملي وحدت دی تامین کړي، خلک د ځان ته را نږدې کړي، یوه خوله یو خبره دي شي بیا به نو ماسکو هم نه دوی نه سترګې نشي پټولی او بلم بلم بلم.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن ودیر سپای و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانانو ترمنځ د سولې پر ستونزو خبرې کولې.
ازادۍ راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په ولسي جرګه کې د سرپل ولایت استازي د دې ولایت پر امنیتي حالت اندېښنه څرګندوي او وایي که روان وضعیت ته جدي پاملرنه ونه شي د غزني له برخلیک سره مخامخ کېدای شي. دوی وایي طالبانو د سرپل مرکز محاصره کړی او هره شیبه پر ښار د طالبانو د پراخې حملې ویره شته. د افغانستان دفاع وزارت په سرپل کې امنیتي ګواښ مني خو وایي چې د دې ولایت لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. لکابلا رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په ولسی جرګه کې د سرپل یو شمیر استازي او د سرپل د ولایتي شورا رئیس وای دا سر راپورونه ترلاسه کړي چې طالبان د سرپل په مرکز د پراخې ډلې حملې پلان لري. په ولسی جرګه کې د سرپل استازي سید حسین شریفی بلخی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو دغه احتمالي حملې خلک سخت اندېښمن کړي دي. هغوی د طالبانو احتمالي حملې خلک سخت اندېښمن کړي، جنو یې کډې کړي دي، امنیتي وضعیت ډېر ترنګلی دی، په ښار کې وضعیت سخت د اندېښنې وړ ده. که چیرې امنیتي سکتور مخکې له مخکې لازم تدابیر ونه نیسي ممکن هلته د غزنی په څیر ناورین رامنځته شي. د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور رحماني وای په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونه کم دي او که تجهیز او اکمال ته یې پام ونه سي نو سرپل به سقوط وکړي. بلخوا د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی منی چې د استخباراتي او کشفی معلوماتو له مخې طالبان پلان لري چې د سرپل په ښار پراخه ډله ییز حمله وکړي. د نوموړي په وینا امنیتي ځواکونه یې په وړاندې د کلکې دفاع هوډ لري. دا په داسې حال کې ده چې له لوی اختر شاوخوا دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو په غزنی ښار پراخه ډله ییز حمله وکړه چې څو ورځې په ښار کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه. د غزنی والی وحیدالله کلمزي تازه رسنیو ته ویلي چې په غزنی کې د جنگیدونکو پاکستانی سرتیرو یونیفورمونه یې ترلاسه کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفر احمد جاوید وای چې په یو شمیر ولایتونو په ځانګړي توګه په سرپل ولایت کې امنیتي وضعیت جدي دی او د دښمن د حملې د مخنیوي لپاره تدابیر نیول شوي دي.
د ملي دفاع وزارت رهبری او ټول د افغانستان امنیتي ځواکونه چې دي ټول په هر حالت کې د هر ولایت د امنیت لپاره آماده باش دي، نه یوازې دا چې د سرپل بلکې ټول ولایتونه. د سرپل په اړه باندې چې کومې اندېښنې دي هغه رهبری تر رسیدلې دي او رهبری د هغې په اړه باندې اقدامات کړي دي او تر څنګ هلته تدابیر نیول شوي تر څو سرپل د غزنی په څیر له یوې فاجعې څخه بچ شي.
د سرپل سیمه ای چارواکي وایي چې له شیخ مطیع الله وروسته په شمال کې د طالبانو رهبری معتقد پاکستانی جنرال نبیل په غاړه اخیستي او هڅه کوي چې د سرپل په ولایت کې خونړۍ حملې وکړي، خو دغه ادعا به کومې خپلواکې سرچینې نه دي تایید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي چې امنیتي چارواکي باید د هرې پیښې او امنیتي وضعیت په اړه ځواب ووایي.
په راپور کې مو واورېدل چې په ولسي جرګه کې د سرپل استازي او یو شمېر نور کسان د سرپل ولایت پر امنیتي حالت اندېښنه څرګندوي او وایي د وضعیت ته جدي پاملرنه ونه شي نو د ښار کېدای شي چې د غزنی له برخلیک سره مخامخ شي. د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې یو ځل بیا افغان هوایي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر یوه جوړه شوې غونډه بمباري کړې ده. سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې هوایي حملو کې له دیرشو زیاتو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ازادي راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر په دې اړه نور جزئیات لري.
افغان چارواکي خبر ورکوي چې د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې درې دیرستنه د دولت وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل پرون یک شنبه تر غرمې وروسته افغان هوایي ځواکونو د دغه ولایت د قرباغ ولسوالۍ د کډیج امراد په جرنیل کلا سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر جوړه سوې غونډه برید وکړ چې یوویشت تنه وژل سوې او دولس نور ټپیان دي. نوري زیاتوي دغه وسلوالو د کوم پلان جوړونې په موخه غونډه درلوده چې ورباندې برید سوی دی. نوري زیاته کړه که څه هم چې په دغه غونډه کې بهرني وسلوالو ګډون درلود خو د هغې د وژل کېدو په اړه تر اوسه پورې معلومات نه دي ورکول سوي. تر دې وړاندې د تیرې جمعې په ورځ هم افغان هوایي ځواکونو د یادې ولسوالۍ مرکز ته څیرمه د قلبي او کراچۍ په سیمو کې پر وسلوالو طالبانو برید کړی و. د چارواکو په وینا دیارلس تنه پکې وژل سوي وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت د یو شمیر کورنیو رسنیو هغه راپورونه بې بنسټه بولي چې وایي د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د یو حکومت پر جوړېدو موافقه شوې ده. یو شمیر کورنیو رسپانو اوس د یو پخواني امریکایي چارواکي له قوله لیکلي دي چې کله طالبانو سره د سولې خبرې نتیجه ورکړي نو ښایي د طالبانو او اوسني حکومت ترمنځ یو ائتلافي حکومت رامنځته شي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې لپاره هر هڅه یا هر بهیر چې د اوسني نظام لاسته راوړنې خوندي او ستونزې حل کړي د دوی لپاره د منلو وړ دی. له کابله اکرام الله اکرام راپور راکوي.
که څه هم د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د مستقیمو خبراترو د جریان د یو شمیر ګډونوالو په حواله راغلي چې که د سولې خبرې اترې نتیجه ورکړي نو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به ګډ ائتلافي حکومت جوړ شي، خو افغان حکومت دغه څرګندونې بې بنسټه بولي. د جمهور ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوي د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته یوازې همدومره وویل چې دغه راپورونه بې بنسټه دي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې لپاره هره هڅه یا بهیر چې د اوسني نظام لاسته راوړنې خوندي او ستونزې حل کړي دوی ترې هرکلی کوي. د دغه شورا مرستیال حاجي دین محمد ازادي راډیو ته وویل
که چېرته د طالبانو او د امریکایانو په خبرو کې د افغانستان د مسلې د حل لپاره کومې لارې کتل کېږي هغه چې مسله پرې حل کېږي نو زه یقین لرم چې زموږ د سولې شورا به هم په هغې باندې اعتراض ونه لري، خو هغه خبرې چې هغه هم نتیجه ولري او هم د افغانانو دپاره یې ګټه وي.
د افغانستان د سولې علي شورا چارواکو له دې وړاندې د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته خوشبیني ښودلې وه. ویلي وو چې د دغه لړۍ دوام به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم خبرو ته زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر افغان رسنیو د پینټاګون د یو پخواني چارواکي کریستوفر کلیندا په حواله چې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د مخامخ خبرو ګډونوالو لیکلي چې له وسلوالو طالبانو سره د متحده ایالاتو خبرې روانې دي او ښایي مثبتې پایلې ولري. د ښاغلي کلینډا له قوله دا هم ویل شوي چې د امریکا او طالبانو مخامخ خبرې به د دې لامل شي چې دغه ډله له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. نوموړي ویلي چې د سولې ټولې خبرې اترې له افغان حکومت سره په پوره همغږۍ مخته ځي او د خبرو اصلي لوری به افغان حکومت وي. د رسنیو په حواله کلینډا دا هم ویلي چې که د سولې دغو خبرو اترو مثبته نتیجه ورکړه نو د طالبانو او اوسني حکومت ترمنځ به ګډ ائتلافي حکومت جوړیږي او همدا حکومت به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه پریکړه هم کوي. وسلوالو طالبانو هم دا ډول راپورونه په کلکه رد کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر انورالحق هدي وایي فکر کوي د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ائتلافي حکومت رامنځته کېدل یوه طرحه واوسي. ښاغلي هدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما ته خپل دغه راپور د ښکاری چې امکان لري دا شکل دیو پیشنهاد ولري نه داسې پروس پورې موافقه سوي وسیږي، او که چیرته موافقه سوي وسیږي نو په حالت کې دا یو ډیر غټ هغه د پرمختګ د سولې په لاره کې، که سولې موافقه کیږي زه فکر کوم چې د موقت حکومت یا ائتلافي حکومت یو ضروری کار دی.
خو ښاغلی احدی وړاندیز کوي چې که د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د موقت یا ائتلافي حکومت دغه طرحه عملی بڼه غوره کوي هم نو باید د حکومت تیرو لاسته راوړنو ته پوره پاملرنه وشي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه رحمت دنیام د کندهار ولایت یو مایوب ځوان یم. موږ د کندهار ولایت د مایبینو ماشینه پر وخت نه ورکول کیږي، کراکور کیږم خو ماته نه دی رسیدلې. تیر کال په پسرلي کې زموږ وخت پر دې موږ ماشینه پر سوي دي دروازه پورې موږ ته د مرکزی بانک د خواته موږ ته موږ ماشینه نه راکول کیږي یا په کابل کې نه دیواله. موږ غواړو چې په دې اکله د مایبینو سره د مایبینو د رئیسانو سره موږ خبره شریکه کړي. والسلام.
السلام علیکم. زه قاری نقیب الله د نړۍ ولسوالۍ د کنړ ولایت څخه د آزادۍ رادیو څخه په تماس کې یم. زمونږ ستونزه دا ده چې د نړۍ ولسوالۍ په پل جوړ شوی دی او د ډېر وخت راهیسې تقریبا د طالبانو د دورې نه مخکې د مجاهدینو په دوره کې جوړ شوی او بیا اوس د دغه په حال کې دی، د غورځېدو په حال کې دی. باید حکومت دې ته جدي پاملرنه وکړي او زمونږ دا پل ترمیم کړي یا بل جوړ کړي راته. مننه.
السلام علیکم. زه عالمت ناصری د یمن اور د ګرمچل سوالې د راچل لکري سره تاسو سره تماس یم. موږ خواهش لرو په چارواکو دغه شمه وبنه لرو. موږ که شتون ټول سبا برباد باید موږ غل خل شي ځکه چې په کجکی کې اوس به خیر تر هدا وطن یو بې دي او موږ دغه توبه لرو چې معلومه یو شی. سلام احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. یوې سویډنۍ خبریالې د هغو کسانو له فعالیتونو پرده پورته کړې چې د انسانانو د قاچاق د یوې شبکې په توګه یې له افغانستان څخه یو شمېر کسان سویډن ته بوولي دي او هغه کسان اوس تری تم دي. له همدې خبریالې سره مو مرکه کړې چې د خپرونې په دوام کې و راځي. تاسې د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو له هغه مخکې د افغان حکومت اجرایه رئیس ټینګار کوي چې هیڅ ملاحظه به د انتخاباتو مخه ډب نه شي کړی. عبدالله عبدالله وایي چې هر ډول هڅه به د حکومت لخوا د انتخاباتو د ترسره کېدو هوډ بدل نه کړي. رحمت الله افغان له کابله راپور راکوي.
افغان حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل د هیواد د ملي ګټو د ساتنې لپاره یوازینۍ لار بولي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي څوک به پرې نږدي چې په دغه بهر سیوری وغوړوي او د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د حکومت تصمیم ټکنای کړي. نوموړی ټینګار کوي چې انتخابات به په خپل وخت او نیټې ترسره کیږي. هغه وایي د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې د نظام د ساتنې او د انتخاباتو لپاره ژمن یو او تر هغې به انشاءالله هیڅ ډول ملاحظه د دې لامل نه سي چې زموږ پریکړه ټکنۍ کړي. انتخابات ترسره کیږي، خلک به رایه ورکوي او زموږ مسؤلیت دا دی چې زموږ تصمیمونه به له ملاحظې پرته وي. هغه هدفونه چې شاید په انتخاباتو کې ولرو هغه به د هیواد د ملي ګټو امنیت او سلامتی لپاره وي. ښاغلی عبدالله هغو ملاحظاتو باورونو او موانعو ته چې د دغه بهیر په وړاندې پرتې دي په اشارې سره د هیواد د ملي ګټو په ساتنې ټینګار کوي. د ولسي جرګې له وروستي لیست نه د حذف شویو کاندیدانو د پلویانو له لورې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صحوي دفترونو تړل کېدل، د انتخاباتي نظام د بدلون په اړه د یو شمېر سیاسي جریانونو او ګوندونو غوښتنه د انتخاباتو په وړاندې نورې ستونزې دي. یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو حکومت ته دوه اونۍ وخت ورکړی و چې د انتخاباتي نظام په تړاو د دوی غوښتنې ومني. دا چې اوس ورکړل سوی وخت پای ته رسیدلی، د افغانستان لوی ملي ائتلاف د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي چې له نورو سیاسي جریانونو او سیاسي ګوندونو سره به د ولایتونو په مرکزونو کې مدني نافرمانیانې پیل کړي او د دوی په وینا د انتخاباتو د مهندسي د مخنیوي لپاره به هره لار وکاروي. خو له دې نه یوه ورځ مخکې جمهوري ریاست ویلي وو چې د سیاسي جریانونو او ګوندونو له غړیو سره په لیدنه کې د دوی لخوا د یوې هر اړخیزې طرحې او وړاندیزونو د جوړولو په تړاو د حکومت او ګوندونو یوه ګډه کمیټه جوړیږي. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل په دې اړه داسې وایي:
د سیاسي ګوندونو اجماع د فعلن لپاره دغه لاریونونه ځنډولې دي، او که چېرته د دوی دغه طرحه ونه منل شي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې بې اعتنايي وکړي، نو د سیاسي ګوندونو اجماع به په راتلونکي کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي او د هېواد په ټولو ولایتونو کې به دوی لاریونونه وکړي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفترونه به وتړي.
له دې ټولو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان ذبیح الله سعادت وایي د انتخاباتي نظام بدلون او یا هغه پرېکړه چې د انتخاباتو نیټه ځنډوي دوی ته د منلو وړ نه دي، او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د انتخاباتو بهیر له ستونزو سره مخ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د انتخاباتي نیټې او مهال ویش ته په پام سره په دومره لنډ وخت کې د ګوندونو غوښتنې غیر قانوني او له منطقه لرې بولي.